په افغانستان کې د سحر او بجسپه السلام علیکم او سحر په خیر د ازادي رادیو دولو ساعت خبرونه په اول نیم ساعت خبری مجلې سره پیلو نن سیشن بده د چنګاش سرطان 22مه د جولای میاشتې 12مه د خبری مجلې په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي افغان ولسمشر وی د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دي خو باید شرایط ورته برابر سي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره خپل دویمه 500 اوره یا یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کوي د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړۍ شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی خو باید شرایط ورته برابر سي دارګ د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کړیو او مدني ټولنې له استازو او ځینو دینی عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي خبر پاڼې زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاوو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر واخلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه له آیرلند سره د خپلې دویمې 500 اوره یا یو ورځنۍ نړیوال مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي په پام کې د آیرلند او افغانستان په خپلو کې 15 یو ورځنۍ نړیوال مسابقې وکړي د افغانستان او آیرلند اوله یو ورځنۍ یا 500 اوره مسابقه د باران له کبله ونصفه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څلور وسلوال وژل سوي دي دا کسان تیر ماښام په چین کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سوي د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې هوایي برید کې د داعش د وسلو او چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم سوځېدلې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گاوتم بمبا والی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ په دغو شخړو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل سوي دي د شامی پورس په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي لږ تر لږه 3 معترضان او یو پولیس افسر ووژل سول او له دې سره په سیمه کې د تلفاتو شمیر 23 ته زیات شو دغه شخړې په سیمه کې د بیلتون پالو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته ولاړ سوي وروسته له هغې چې د هند امنیتي چارواکو ویل چې دوی برهان مظفر وانی وژلی هندي چارواکو د مظاهرو د مخنیوي لپاره په دې لنجمنه سیمه کې ګرزبندي اعلان کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریې او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته لاړ سي کیری به له روسي چارواکو سره د ناګورنو قرباخ پر سر د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجه هم خبري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې جان کیری به د پنځشنبه او جمعې په ورځو په مسکو کې وي خدای نه دی ویلي چې له کومو روسي چارواکو سره به ګوري د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون پرون د شنبه په جنوبي سودان کې د اوربان غوښتنه وکړه د بانکیمون تر دې خبرو وروسته د جنوبي سودان ولسمشر سلفا کیر میاردیت او د هغه تشدیدلی مرستیال ریاک مشر چې د وسلوال اپوزیسیون مشري کوي وویل چې د ډزبندۍ اعلان یې کړی دی د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پرون د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ د شدیدې جګړې 15مه ورځ وه چې سلهاوو تنه پکښې وژل سوي دي جګړه په جوبا کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته چې نږدې 10,000 کسانو پناه پکښې اخیستې نږدې سوي ده د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می به د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد د صدر اعظم په توګه اعلان سي د بریتانیا له محافظه کاره ګونده د دې رقیبې پرون د صدارت لپاره له سیالۍ د وتلو اعلان وکړ تیریزا می نه 50 کلنه ده او د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر ځای به کار پیل کړي کامرون ویلي چې ملکی الیزابت د خپل استعفا لیک تر وړاندې کولو مخکې به د خپل کابینې د وروستۍ جلسې مشري وکړي
س سلام د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 15.21، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 8.22، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23.25 اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9.9، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 2.23، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22.15، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 10.13 اټکل شوې ده. په فیض آباد ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24.13 ده، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 22.18 اټکل شوې ده.
نجیب زمان د هوا له حاله خبر کړو. افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي.
اړتیا لیدل کېږي چې د ټول افغانستان په کچه باندې د لوړو زده کړو په وزارت او پوهنتونونو کې ارزونه وشي.
د سولې عالي شورا په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو کنفرانس را بولي.
که استعمال اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سوله کې به کېږي. افغانستان دولتي مشرتابه کې د کفایت او لیاقت موجود دی.
په کابل کې هغه ښځې له افغان حکومت انصاف غواړي چې څو ورځې مخکې ورباندې ځینو کسانو تیزاب شیندلي.
نفر یک بوتل از پشت سر گرفتار و زد، خودش فرار کرد رفت. فقط هم قدر از خدا میخواییم که پیدا شود.
د ژوند په رنګونو کې یو ځوان نور هیوادونو ته د نورو ځوانانو د تګ زیانونه بیانوي.
بیگانه وطن که چی تار سمرت بلاغل تا خزمتو که وطلاغو که خوخ پرده وطن پرده وطن.
تر اونیم بجو نور مسائل هم چیرو. افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړې دي. د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان پر حکومت ټینګار وسو چې د اصلاحاتو لپاره او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره سترګامونه پورته کړي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړو زده کړو په وزارت او د معرف سیستم کې د اصلاحاتو او د مسلکي ظرفیت د لوړولو لپاره د یو ستراتیژیک پلان د جوړېدو غږ کړی دی. په جمهوري ریاست کې په دې غونډه کې چې پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه سوې وه، د لوړو زده کړو وزیر فریدې مومند او د دې وزارت یو شمېر نورو چارواکو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر جوړښت، د بیا غور او د محصلینو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو پر لارو چارو خبرې وشوې. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وړاندیز کړی چې په پوهنتونونو کې د ځوانو او متخصصو کدرونو د جذب او د نوي تحصیلي او اداري سیستم پر جوړولو غور وشي. د ولسمشر د ویندوی لومړی مرستیال دوا خان مینپال بیګا آزادي راډیو ته څرګنده کړه چې د ورسا تر کانفرنس وروسته د حکومت رهبری د مسلکي ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز ډیر کړی دی.
د دې لپاره چې زموږ ظرفیتونه د اوسنی عصر له غوښتنو سره برابر شي، اړتیا لیدل کېږي چې د ټول افغانستان په کچه باندې د لوړو زده کړو په وزارت او پوهنتونونو کې ارزونه وشي او یو لوی تغییر په وجود باندې راشي.
ښاغلی مینپال د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی کاري سابقې ته په اشاره وویل چې ولسمشر د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په وزارت کې پر وضعیت ښه پوهیږي او لدی عمله د بیا کتنې د یو ځانګړي کمیسیون د ټاکلو سپارښتنه کړې ده. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د لوړو زده کړو په وزارت کې د مسلکي ظرفیتونو کچه ټیټه ده، نو لدی عمله باید کیفیت زیات شي او د دې لپاره د یو ستراتیژیک پلان اړتیا ده. ښاغلی غنی د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته ویلي چې د دغه وزارت ټول تشکیل وڅېړي او پایلې ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د افغانستان باثباته راتلونکي د لوړو زده کړو د سیستم په کیفیت پورې تړاو لري او له عالی تعلیمي سیستم پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان په اړه د پولند په پلازمینه وارسا کې د وروستۍ غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې له دې هیواد سره د دوی د مرستو دوام او څرنګوالی په مستقیم ډول په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې، اصلاحاتو او د بشري حقوقو د وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط لري.
د سولې عالي شورا په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د اسلامي هیوادونو کانفرنس جوړوي. تحلیل کوونکی دغه حادثه استای یوسف خان زادران نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د پخلاینې پروسې د بریالیتوب لپاره له هرو ممکنو لارو هڅه کوي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې د خلکو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي هیوادونو نړیوال کانفرنس جوړوي. ښاغلی سلیم وایي چې د اسلامي نړۍ مشهور عالمان به په دې غونډه کې په افغانستان کې د جنګ د دوام په اړه خپل نظر څرګند کړي.
دو میاشتې وروسته د سولې د عالي شورا او افغان عالمانو په ابتکار د نړۍ د عالمانو او اسلامي هیوادونو یو لوی کانفرنس د جدي په ښار کې جوړیږي چې د نړۍ سلګونو عالمان به پکې ګډون وکړي. دا کانفرنس به انشاءالله د افغانستان جنگ تحریم کړي او په وړاندې به یې فتوا ورکړي.
نوموړي دا خبرې په افغانستان کې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان لوري د هڅو د نمونې په توګه بیان کړي. ښاغلی سلیم وایي دا مهال په غټه کچه د وسلوالو طالبانو راخوا د حزب اسلامي سره هم د نږدې 15 ورځو رئیس د سولې خبرې درېدلې چې دوی یې بیا پیلېدو ته منتظر دي. هغه وایي چې د حزب اسلامي پلاوي سره په 15 مادو پریکړې ته رسیدلي، خو هغه لوري د نورو شرطونو په اضافه کولو سره د سولې بهیر څخه شاته تګ کړی دی. د سولې عالي شورا داسې مهال په افغانستان کې د جنګ بندۍ په اړه د اسلامي نړۍ د مشهورو عالمانو او استازو په یو غږ پسې ګرځي چې له دې وړاندې د نړۍ ډېرو عالمانو وخت ناوخت په افغانستان کې د سولې پر پروسې ټینګار کړی دی. د سولې د بهیر ځینې څارونکي وایي چې د وارسا په غونډه کې د غربي هیوادونو له ملاتړ وروسته د اسلامي هیوادونو ملاتړ خپلول به په افغانستان کې سولې راوستلو ته ذهنیتونه ډېر کړي. له دې ډلې محمد یوسف همت ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغان چارواکو دریز او لاسته راوړنې د سولې راوستلو په خاطر بي سابقې دي.
ټوله نړیواله اجماع په دې کاني شوه چې افغانستان په سیاست کې ظالمانه مداخله کیږي. په جده کې د کوم کانفرنس مسله چې ده، خاصا د اسلامي هیوادونو، ډېر مثبت قدم دی. اسلامي هیوادونو اجماع په دې وشوه او زه باور لرم چې تل په سوله کې به کیږي. افغانستان دولتي مشرتابه کې دا کفایت او لیاقت موجود دی چې نړیواله توجه به د سولې لپاره خاصا د اسلامي هیوادونو راواړوي.
ښاغلی همت وایي چې د افغانستان سولې په تړاو د اروپایي او اسلامي هیوادونو اجماع کولی شي پر پاکستان فشارونه ډېر او هغه هیواد خپلو ژمنو عملي کېدو ته اړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه چې د ولسي جرګې دغې غونډې ته یې خبرې کولې وویل چې افغان لوري د پاکستان په اړه خپل صداقت نړۍ ته څرګند کړی او په دې اړه به لا ډېر کار وکړي. هغه وایي چې د اسلام آباد په وړاندې د کابل صداقت د ډېرو هیوادونو پاملرنه دې ته جلب کړي چې د افغانستان سره خپل ژمنې نوي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
2014 میلادي کال د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی. تفصیل مرزي احمد زین اوري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د دغه کمیټې مسؤلینو د دوشنبې په ورځ د روان میلادي کال د شپږ میاشتنی راپور د خپرولو پر وخت وویل چې د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپه میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی 450 پیښې ثبت کړي دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب الله شریفي په دې اړه وویل:
د خبریالانو لپاره 2014 میلادي کال ډیر خونړی کال وو. که څه هم کال پای ته نه دی رسیدلی، خو شپږ میاشتې پوره شوې. په همدغو شپږو میاشتو کې 10 تنه خبریالان وژل شوي دي. د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 پیښې ثبت شوي دي، چې په هغو کې وژل، نیول او ګواښونه شامل دي.
ښاغلی شریفي وویل چې د خبریالانو پر وړاندې تر ډیره حده په تاوتریخوالي کې حکومتي مسؤلین لاس لري، خو نوموړي زیاته کړه چې طالبان هم د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي او وژلو کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 10 د تلو تلویزیون د کارکوونکو پر موټر باندې په یوه انتحاري حمله کې د دغه تلویزیون 2 تنه کارکوونکي وژل شو او 7 تنه نور زخمیان شول. په راپور کې راغلي چې له دې پرته په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر خبریالان وهل شوي او یا هم د خبری پوښښ پر مهال سپکاوی ورته شوی دی. له خبریالانو څخه د خوندیتوب د کمیټې مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل څو د خبریالانو د امنیت د ساتلو لپاره اقدام وکړي. په عین حال کې د جمهوري ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت تل د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوښښ کړی او دغو هڅو ته به دوام ورکړي.
افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره تل هڅې کړي دي او له خبریالانو سره یې په مشورې او طرزالعمل جوړ کړی چې څنګه کولی شو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خبریالانو امنیت ونیسو. په دې برخه کې اقدام شوی دی او حکومت له خبریالانو څخه د ملاتړ په خاطر ژمن دی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د طالبانو لخوا ګواښونه د هغه موارد دي چې د ښځینه خبریالانو لپاره د کار کولو زمینه تنګه کړې ده. هغوی وایي چې ټول ملي او نړیوال سازمانونه باید له خپلو امکاناتو څخه په استفادې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په ګډه کار وکړي سو خبریالان د امن په فضا کې کار وکړي.
د افغانستان ولسمشر وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو د ترسره کېدو سلسله کې پلوي دی خو باید شرایط ورته برابر شي. د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره په لږ دویمه 50 اوره مسابقه کوي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان حکومت پرون د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گاوتم بامبا والی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستیو خونړیو شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به روانه اونۍ د سوریې او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبي سودان کې د اوربند غوښتنه وکړه. او د بریتانیا د کورونیو چارو وزیر تیریزا می به د چهارشنبه په ورځ د دې هېواد صدر اعظم په توګه اعلان سي. د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي راډیو واوریدل او سم اسمت ساروان نړیوال ورسپانډو ته کتنه کوي.
چارلستن ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې خطرناک شاتک په نوم لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیرې اونۍ اعلان ته اشاره کړې او لیکلي دي چې اوباما طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره تهدید وبلل خو ورسره په یو وخت کې په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د کمیدو اعلان وکړ. د امریکایي ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان حقیقتونو ته په اشاره وی په افغانستان کې اوږدمهاله شمنو ته اړتیا ده. د چارلستن پوست رسپانې له لیکنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په شمیر کې کموالی به په سختو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د امریکایي او ناټو ځواکونو وړتیا او ظرفیت محدود کړي. رسپانې د جمهوري غوښتونکو سناتور لینزی ګراهام د څرګندونو یادونه کړې چې ویلي دي په کابل کې د امریکایي پوځیانو په اډه کې هیڅ د ځواکونو د شمیر د کمیدو شکایت ونه کړ. د خبرداري ورکړ د ځواکونو په شمیر کې دا کموالی به چې د ډیرو په نظر لشکاري د افغانستان پر حالاتو منفي اغیز ولري. د ګراهام په وینا د ځواکونو کمیدا به امریکایي پوځیان په داسې حال کې له لاجري خطرونو سره مخامخ کړي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو ګواښ په زیاتېدو دی. سناتور لینزی ګراهام ویلي له بده مرغه څه چې ولسمشر اوباما نن کړي دا دي چې په افغانستان کې زموږ د پاتې ځواکونو او دغه راست د امریکا د راتلونکي ولسمشر کار لا سختوي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک کړي د بی پیلوټ الوتکو د پټ جنگ قوانین راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې د رواني میاشتې په پیل کې له امریکا د باندې له 2009 میلادي کال وروسته په عراق، افغانستان او سوریه کې په تروریستي ضد حملو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اټکلي شمیر څرګند کړ. په دې درې مخیز راپور کې د امریکا د دې پټ کمپاین په اړه لږ معلومات ورکړل شوي وو خو چارواکي وایي چې د درون یا بی پیلوټ الوتکو په 403 اویا بریدونو کې له 4 تر 114 تنه ملکیان وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر په عین حال کې یو فرمان صادر کړ او له حکومتي ادارو یې وغوښتل چې په هغو ځایونو کې چې هلته امریکا په مستقیمه جګړه کې ښکېله نه ده د بی پیلوټ الوتکو پر حملو د بی ګناه خلکو د مرګ ژوبلو د کمیدو لپاره لا سخت اصول وضع او ښه ټکنالوژي وکاروي. نیویارک ټایمز په دې ډله هیوادونو کې د پاکستان، یمن، سومالیا او لیبیا نومونه یاد کړي دي.
هغه درې میرمنې چې په کابل کې پر مخونو او بدن تیزاب شیندل سوي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
پنځه دېرش کلنه نفیسه نوري چې د اختر په دوهمه شپه یې پر مخ او د بدن په یو شمېر نورو غړو تیزاب شیندل شوي وایي چې نه پوهیږي ولې او په کوم دلیل یې پر مخ تیزاب ورشیندل شوي دي. هغې د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې په دې د شوي عمل عاملین دي ونیول شي.
د شپې یولس نیمې بجې وې چې زه له خپلو وریژونو سره کور ته تللم چې یو ځل یو کس له شانه یو بوتل راته په مخ ووهه او خپله وتښتېده. یوازې له خدای همدومره غواړم چې پیدا شي، له دولت نه غواړم چې ډېره همکاري وکړي هغه پیدا کړي. زه د عمر تر اخره په هر لمانځه کې ورته خیرا کوم چې دی او د هغه اولادونه په همداسې وضعیت کې ښکېل شي.
اغلی نفیسی وویل چې د تیزاب شیندلو په دغه پیښه کې د دوی د کورنۍ دوه تنه نورې نجونې هم ټپیان شوې وې چې اوس یې روغتیایي حالت ښه دی. د نفیسی ورور سراج الدین هم ازادي راډیو ته وویل چې دا یو خیر انساني عمل و او دولت باید د پیښې عاملین ژر تر ژره وپیژني او سزا ورکړي. په همدې حال کې د استقلال روغتون رئیس ډاکټر محمد صابر نصیر رسنیو ته وویل د میرمن نفیسی او د هغې د کورنۍ د دوه تنه غړو روغتیایي حالت د قناعت وړ دی.
خانمی که 35 سال داره اونا
دغه میرمنه چې پنځه دېرش کال عمر لري ډېره سوځېدلې ده چې د سوځېدلو درجه یې دوه تر درې پورې ده. د بدن په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د مخ، غاړې او سینې په برخو کې ډېره سوځېدلې ده. زموږ درملنه د اختر د درېیمې ورځې په سر او اخر کې ډېره ښه ترسره شوه او موږ کولی شول چې ناروغ په ښه وضعیت کې وساتو.
د ښاغلي نصیر په خبره د روان کال له پایله تر دې دمه د تیزاب شیندلو لومړۍ پیښه ده چې دې روغتون ته راوړل کېږي، خو هغه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځان سوځونې شپږ پیښې په روان کال کې له دوی سره ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د ملاتړ شبکې غړي چې د استقلال روغتون ته د میرمن نفیسې پوښتنې ته راغلي وو وایي مدني ټولنه دغه عمل غندي او له حکومت نه د عاملینو د نیولو غوښتنه کوي. د دې شبکې رئیس کنیشکا نصیری:
دغه ډول یو حیواني حرکت چې ترسره شوی د ناماسق معلوماتو له مخې د پیښې موضوع امنیتي ځواکونو ته هم رسېدلې ده. زموږ امنیتي ځواکونه کولی شي چې په دې برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، ځکه چې دا ډول اعمال مدني ټولنه په کلکو ټکو غندي.
بلخوا د کابل د امنیت قوماندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په تړاو پرمختګونه شوي او څېړنې هم روانې دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
پرون په نړۍ کې د نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره وه. که څه هم دغه ورځ په افغانستان کې په رسمي ډول ونه لمانځل سوه، خو افغانستان لا هم د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو څخه یو دی چې د نفوسو کره شمېر یې معلوم نه دی. تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم په یو هیواد کې د نفوسو کره شمېر د پلانونو جوړولو او د بیلابیلو پروژو د عملي کولو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې د شاوخوا څلورو لسیزو په تیریدو لا هم د دغه هیواد د وګړو کره شمېر نه دی معلوم شوی. په کابل کې د وګړو د احوال د ثبتولو اداره وایي دوی کوښښ کوي چې د ټولو وګړو کره شمېره ثبت کړي، خو امنیتي ستونزې د کار پر وړاندې لوی خنډ دی. د دغه ادارې مشر نور احمد غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
توزیع عمومي په سطح سر د هیواد کې د صدر محمد داود خان د حکومت په وخت کې توزیع عمومي صورت ونیوی تسخرو د ویش لپاره، ولی د شرایط د سره نشته مو سب بل ور بیا د توزیع عمومي من صورت نه دی نیولې.
په افغانستان کې په روسي ځل د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال په 1950 کال کې سرشمیرنه وشوه، چې په دې سرشمیرنه کې د هیواد یوازې 80 سلنه وګړي وشمیرل شول. پاتې برخه یې اټکلي شوه او د افغانستان د نفوسو شمیر د 1.4 میلیونو ترمنځ اعلان شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وګړو کره شمېر له پولیسو سره د مجرمینو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېره مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د امنیت د پاره خو ډېر مهم دی چې نفوس باید ثبت وسی، خاصا د پولیس د پاره. پولیس معلومات، کافی معلومات ولري د هر وګړي په حق باندې، ترڅو کار اسانه وسی، ترڅو کولی شو جرایم سره مبارزه وکړو، ترڅو کولی شو هغه کسان چې د خلکو دښمنان دي او د خلکو منځ کې دوی پټ دي هغه په اسانۍ پیدا کړو.
په ورته وخت کې عام خلک بیا انتقاد کوي چې حکومت د وګړو د ثبت په برخه کې څرګند او منظمه پالیسی نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د وګړو د ثبت او د کره شمیر د روښانه کېدو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
چې زه تذکره ولرم، زه د دې باشنده یم، زه د افغانستان یم.
که ثبت شي خو ډېره به ښه وي، خو لیکن په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه پخوانی له منځه لاړ، اوسنی هم نشته.
د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د نفوسو د کره شمیر نه موجودیت د نورو ګڼو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ په ځینو مواردو کې د امنیتي ستونزو سبب هم کېدای شي. پوځي کارپوه امان الله امان وایي په داسې حال کې چې امنیتي بنسټونه د ولایت او ولسوالیو د نفوسو په اړه معلومات ونه لري، نو څنګه کولای شي د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي قوه تنظیم کړي؟
دفاعي او امنیتي قواوې نظر په همغه میزان د اوسېدلو د خلکو باندې موږ هغه سنجش کړو او هغه په همغه تشکیلات او یا سختارونو کې ځای ورته ورکړو تر هغه وکولای شي دغه منطقې امن او ثبات مابین تراولي.
ښاغلی امان وایي افغان حکومت باید په لومړي قدم کې د وګړو د ثبت لپاره امنیتي شرایط برابر کړي او په دویم قدم کې له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ ژر تر ژره په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت پرون څرګنده کړه چې پر درویو ایرانیانو او یو بهرنی وګړي د لګیدلو تورونو لایحه صادره شوې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په ایران کې مخکې هم یو شمېر بهرنیان او داسې کسان چې په خټه ایرانی خو د نورو هیوادونو تابعیت هم لري نیول سوي دي. جزئیات د فرشته جلال زی پراپور کې.
په ایران کې نیول شوي کسان له بریتانیا، کاناډا او امریکا سره ارتباط لري. داسې ګڼل کیږي چې دوی به ټول د ایران د سپای پاسداران انقلاب خلکو نیولي وي. د اسوسیټډ پرس په حواله د دې څلورو واړو د نیول کېدو علت لا نه دی څرګند سوی، خو په دوی کې د یوې ښځې خاوند ویلي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ورته ویلي چې ښځه به یوازې په هغه صورت کې خوشی کېږي چې د برېټانیې حکومت د ایران غوښتنې ومني. د ایران یو خبري اژانس میزان د تهران د څارنوال عباس جعفری دولت آبادی په حواله وایي چې نیول شوي کسان هما هوتفر، سیامک نمازی، نازنین زاغری، رات کلیف او نزار زکانو میږي. هما هوتفر په خټه ایرانی خو د کاناډا تبا ده چې د مونټریال ښار په یو پوهنتون کې استادی هم کړې ده. سیامک نمازی ایرانی ولاصله امریکایي سوداګر دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د بیا غوړولو لپاره یې هڅې کولې. د هغه پلار هم په ایران کې دی. نازنین زاغری رات کلیف ایرانی ولاصله بریتانوي دی چې د رویټرز خبری اژانس خیریه ټولنې تامسن رویټرز سره ماموره وه. نزار زکا په خټه لبنانی او د امریکا استوګندې چې د امریکا له حکومت سره یې کار کړی دی. دا کسان د بیلو تورونو پر اساس تیر کال نیول شوی دی. د هغوی د کورنیو غړي او استازي وایي چې بې ګناه دي او هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لري. د تهران څارنوال په خبر پاڼه کې چې په دې اړه یې خبره کړې، پر نیول شوو کسانو د لګیدلو تورونو جزئیات نه دي څرګند، خو ایرانی رسنیو داسې رپورټونه خپاره کړي چې نازنین زاغری رات کلیف هڅه کوله چې د دوی په وینا د ایران د رژیم نرم سقوط ته لاره برابره کړي. نزار زکا په جاسوسي تورن سوی دی. د تهران د څارنوال له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې لشت لژه نور او وطنه په 2009 میلادي کال کې په ایران کې د جمهوري ریاست تر انتخابات وروسته په لانجو کې د لاسترلودو په تور نیول شوی دی. ایران د وګړو دوګونی تابعیت ته رسمیت نه دی ورکړی. هغه کسان چې په اصل کې ایرانی دي او په دې هیواد کې نیول کېږي، له دوهمه هیواده چې تابعیت یې لري، د مشورې یا مرستې غوښتنه نه سي کولای.
د ژوند رنګونه
زما نوم یمارې د ننګرهار ولایت څخه یم.
اوس څه کاروبار کوئ؟ څه دنده لرئ؟
دلته زه دغه دوکان لرم، د ګارمنټس لباس فروشي لرم.
څومره موده کېږي دا کار مو نه وایي؟ د پخوانه موده کار کوو.
د پخوانه م کار کول د پاکستان کې و، ماجر و ماجرات په وخت کې بس نور څه کارونه نه دغه کارونه م کول. اوس خپل وطن ته راغلو، خپل وطن کې دغه کارونه.
پاکستان څومره موده کېږي چې راغلي استئ؟ هلته څومره کلونه تیر کړه؟ څنګه ژوند؟ هلته ښه ژوند تیرېده ماجرت په دوران کې؟
کوم مهاجرت ژوند خو سخت وی بل وطن نوی او مشکلات زیات وی خو بس منګ ځان سره ورو آیرا ول خپل لغه ژوند مخ ته وړل او خپل وطن وانت ژوند نشو تیراول
او دا توفیر شی اوس ګوري کنه دلته چې خپل وطن کې دکان لري او آلته دی لر څومره توفیر ده څومره خلکو برخورد چی ویني څومره فرق پکې ویني
ډیر فرق خپل وطن خپل وطن وی خپل خلک خپل خلک وی بیگانه وطن کې چې تار څومره ته بل اغل ته خدمتو کې او ترغو کې خو پردې وطن پردې وطن تاسو نه معلومیږي او دلته چې خپل وطن کې معمولی شانته خدمت مو کې هغه اوچت معلومیږي او خپل وطن کې خوشاله خپل وطن ناراضي او تر خپل خلکو ناراضي او بلدي او دلته خلکو سره په ژبه او سره بلدي او په نور باندې سره موږ راوځو د ستولې او شانته دي ټول باندې خپوي
او څه ویل لري مثلا هغه خلکو ته چې دوی نسبت خپل وطن ته غنور هیوادونو ته برتري ورکړي تاسو سږي کاروبار ال تکي تاسو په نظر څومره مهمه چې دوی دلته راشي خپل وطن ته خدمت وکړي ولاو کټ ډیر وړو کوي کارمو سي
خو زه وس خپل وطنوالو ته دا یو پیغام ورکوم چې خپل وطن ته راشي خپل وطن کې کارو کې خپل وطن ته خدمت وکړي تل خپل وطن کې ډیر کارونه دي چې څوک همت وکړي څوک خپل تجربې نه کار واخلي خپل وطن د کارونو ډک دی زه هم پردو وطنونو کې خپل ځواني مخ خرابوي او خپل وطن ته راشي خپل وطن کې کارو کې خدمت وکړي
بس ډیر زیاته مننه تاسو ته لپاره لټونه
غواړم مننه تاسو ته
دا د ژوند رنگونه د ازادي رادیوي مجله د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي 219 پروګرامونه نیمه نړي او تاندې څنګه د 10 بجو په خبرونه کې خبريږي او اوس له زرغوني منګل سره اوسې چې دویمه سهارنی خبري مجله وړاندې کوي
با تشکر از شما سالی محمد سالی شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش با امید سلامتی با کامگاریتان و هم با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایان مجله خبری با شماستم امروز 22 سرطان مصادف است با 12 ماه جولای سال جاری میلادی در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی هم شما را از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان با خبر می سازیم و در جریان این نیم ساعت مشنوین که حکومت افغانستان به دنبال اجلاس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار می کنه. ایره هم مشنوین که قرار است در آینده نزدیک یک جلسه در مورد صلح افغانستان در جده دایر شوه. موضوعات دیگه خبری را هم به شما داریم ولی نخست توجه کنین به خبرها. رئیس جمهور افغانستان می گوید از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حمایت می کند. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی اچین ننگرهار تخریب شد و جان کری وزیر خارجه امریکا به هدف گفتگو با رهبران روسیه راهی مسکو می شود. تفصیل خبرها رئیس جمهور افغانستان می گوید که وی از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 100% پشتیبانی می کند ولی شرایط باید مساعد گردد تا به گونه اساسی انجام شود. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که محمد اشرف غنی این سخن را در گرد همایی دیروز با مشاوران ریاست جمهوری بزرگان و علما ابراز داشت. آقای غنی بدون آن که به کدام طرف اشاره کند گفته است کسانی که در فکر سقوط دادن دولت افغانستان و یا تقسیم کردن جغرافیای آن به دو بخشند این ارمان را به گور خواهند برد. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی اچین ننگرهار تخریب و 4 عضو این گروه کشته شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی که این ولایت می افزاید که این حمله هوایی از سوی نیروهای خارجی انجام شد. به غیر نظامیان و منصوبین نیروهای امنیتی افغان در این حمله که شام دیروز انجام شد کدام آسیب نرسیده است؟ برای اعتراض بر کشته شدن یک نفر از سوی افراد مسلح غیر مسئول دیروز در پروان مظاهره شد. این فرد در پی یک نزاعی تجارتی در منطقه دوسرکه کشته شد. یکی از تظاهر کنندگان بر رادیو آزادی گفت
ما اینجا آمدیم که نه مسئولینی وجود داره نه کسی پرسان میکنه و ما تاسف میکنم به این تو یک ولایتی که ما والی داریم تا زمانی که ما جاده را بند نکردیم این مسئولین امنیتی که شما میبینید تدابیر امنیتی را گرفتن وجود نداشتن.
مقامات میگویند دو فرد مسئله را به ارتباط این قتل بازداشت کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله مسابقات یک روزه بین المللی امروز با تیم آیرلند مسابقه می دهد. قرار است آیرلند و افغانستان 5 مسابقه یک روزه جهانی با هم انجام دهند. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین هفته جاری به مسکو می رود. جان کری درباره نزاع ناگورنو قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان هم با مقامات روسی گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه می گوید که مسکو توقع دارد که بازدید کری منجر به بهبود روابط میان روسیه و آمریکا شود. انتظار می رود تریسا می وزیر خارجه برتانیا پس از آن که اندری لیتسم یگانه رقیب باقی مانده وی در حزب محافظه کار دیروز از رقابت با وی دست کشید فردا صدر اعظم این کشور شود. تریسا می که 59 سال عمر دارد به جای صدر اعظم دیوید کامرون که گفته است آخرین جلسه صدارت را امروز رهبری خواهد کرد گماشته می شود. آقای کامرون پس از آن که رای دهندگان در برتانیا در همه پرسی اخیر با جدا شدن این کشور از اتحادیه اروپا رای دادند از سمت خود کنار می رود. و خبر آخر که سالوا کیر رئیس جمهور سودان جنوبی و رهبر یک جناح شورشی که در برابر نیروهای دولتی می جنگید هر دو اعلان آتش بس کردند. این اعلان دیروز از سوی رئیس جمهور سالوا کیر و معاون وی ویک مچار که بر ریاست جمهوری شوریده است پس از 5 روز درگیری های پیهم در جوبا پایتخت این کشور صورت گرفت. صدها نفر در این جنگ کشته شدند. آلهم همکارم لیزا حیدری مرور داره به وضعیت آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 25، آسمان آفتابی. جلال آباد هم بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 29، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 33، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان به دنبال اجلاس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها کار می کند. قرار است در آینده نزدیک یک جلسه در مورد صلح افغانستان در جده دایر شود.
کنفرانس اسلامی در جده که رهبری دولت افغانستان توانایی و منطقه داره که توجه یک شورای اسلامی را جلب کنه.
یک قمندان از ازبق جهادی در ولایت فاریاب جریان آب را در ولسوالی پشتونکوت و شهر میمنه بر روی مردم قطع کرده است.
اسفانم شخص به نام قادر قمندان که از جمله افراد مسلح غیر مسئول هست در منطقه روی کدام هدف و یا باجگیری و امتیازگیری از دولت و از مردم متاسفانه آب بر روی مردم بسته.
مرور به روزنامه های بین المللی هم خواهیم داشت و از رنگ های زندگی شماها نیز می شنویم.
تمام غذاها را اکثریت شده میتونم غیر از غذای افغانی که منتو و آشک او را چی نکردم دیگه. با خانمم رقابت میکنم در غذا پختم. دارم دختر و بچه میشتم میگه پدر غذایی که خودت میپزی مزه دار است. باز میرم با آشپزخانه.
با با سلامه دوباره و روزتان خوش. زرغون منگل هستم و مجله خبری رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رهبری افغانستان به دنبال کنفرانس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها بیشتر کار می کنه. در این ضمن کمیته بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی به زودی کار خود آغاز خواهد کرد. اعلامیه اگر ریاست جمهوری می افزاید که یک نشست تحت ریاست رئیس جمهور غنی به منظور بازنگری ساختار ای وزارت دیروز در اگر ریاست جمهوری دایر شد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
در نشست دیروز که تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی و هیئت رهبری این وزارت دایر شد، روی چگونگی بازنگری ساختار وزارت تحصیلات عالی و ظرفیت‌های آن بحث شده است. هیئت رهبری وزارت پیشنهادهای برای جذب کادرهای متخصص و جوان در پوهنتون‌ها و ایجاد سیستم‌های نوین اداری و تحصیلی کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری که در این نشست حضور داشت با رادیو آزادی گفت که تمرکز بیشتر رهبری افغانستان بعد از کنفرانس وارسا روی بالا بردن ظرفیت ها است. برای اینکه ظرفیت های ما جوابگوی نیازمندی های این عصر شده بتواند، ضرورت یک ارزیابی در سرتاسر افغانستان و وزارت تحصیلات عالی دیده می شود تا یک تغییر بزرگ به میان آید. آقای مینپال افزود که رئیس جمهور اشرف غنی مدت چندین سال رئیس پوهنتون کابل بوده و از وضعیت تحصیلات عالی در کشور آگاهی کامل دارد. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که ظرفیت‌های موجود تحصیلات عالی در کشور پایین بوده و به خاطر بالا بردن کیفیت آن باید روی یک پلان استراتژیک کار شود. رئیس جمهور به مسئولین وزارت تحصیلات عالی دستور داده که تمام تشکیلات این وزارت را به گونه همه‌جانبه بررسی نموده و نتایج را با وی شریک سازند. محمد اشرف غنی گفته است که از این پس تمرکز بیشتر روی ارتقای ظرفیت‌های تحصیلات عالی و معارف در کشور خواهد بود. او گفته است که ثبات و پیشرفت یک کشور به تحصیلات عالی آن بستگی دارد و بدون سیستم و نظام عالی تحصیلی در کشور پیشرفت ناممکن است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان گفته که در رابطه با صلح کشور در آینده نزدیک کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار میشه. عطارحمان سلیم معاون این شورا این مسئله را دیروز در جلسه استجوابی ولسی جرگه ابراز داشت. از طرف دیگر شمار از کارشناسای امور تلاش‌های حکومت افغانستان در رابطه با صلح ستایش کرده و میگن که علاوه بر کشورهای غربی، حمایت کشورهای اسلامی از پروسه صلح زمینه را برای برقراری صلح دائمی در کشور مساعد می‌سازد. فرشته ندا جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید از هر راهی ممکن تلاش می شود تا پروسه صلح در این کشور کامیاب گردد. عطارحمان سلیم معاون این شورا روز دوشنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه گفت:
ما بعد یک کنفرانس بسیار بزرگ را از علمای جهان اسلام به ابتکار شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان و کنفرانس کشورهای اسلامی در شهر جده به اشتراک چندین صد نفر از علمای نخبه تمام جهان اسلام ان شاء الله برگزار می شود و باز بعداً به تایید او کنفرانس
آقای سلیم میگوید در حال حاضر بر علاوه اینکه مذاکرات صلح با طالبان به تعویق افتاده، از 15 روز بدین سو این مذاکرات با حزب اسلامی نیز به تعویق افتاده که به گفته وی آنها در انتظار آغاز دوباره این پروسه هستند. به گفته آقای سلیم، حکومت افغانستان با هیئت حزب اسلامی روی 25 ماده به توافق رسیدند، اما طرف مقابل با بیشتر ساختن شرطها از این پروسه عقب رفتند. شورای عالی صلح افغانستان در حال به خاطر ختم جنگ در کشور کنفرانس علمای جهان اسلام را برگزار می‌کند که پیش از این بسیاری از علمای جهان همواره روی پروسه صلح در افغانستان تاکید کردند. از سوی هم شماری از کارشناسان امور می‌گویند پس از حمایت کشورهای غربی در نشست وارسا از پروسه صلح، حمایت کشورهای اسلامی از این پروسه ذهنیت‌ها را به خاطر آوردن صلح در کشور بیشتر می‌سازد. محمد یوسف همت، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو زدی گفت:
کنفرانس اسلامی در جده که رهبری دولت افغانستان توانایی و منطقه داره که توجه یک شورای اسلامی را جلب کنه. ان شاء الله شورای اسلامی از سیاست افغانستان حمایت میکنه، در یک ماه حمایت میکنه. ما باور دارم که عالم اسلام هم به نفع افغانستان، به نفع صلح افغانستان قدم مثبت میورده. ما از دولت خود در این سیاست با تمام قوت حمایت میکنیم. ما در پلوی دولت خود هستیم.
آقای همت میگوید اجماع کشورهای اسلامی و اروپایی در رابطه با صلح افغانستان میتواند بالای پاکستان فشار را بیشتر سازد تا آن کشور تعهداتش را در این راستا عملی نماید. نصیر احمد اندیش معین اداری وزارت خارجه که در نشست استجوابیه ولسی جرگه حضور داشت گفت حکومت افغانستان صداقتش را در برابر پاکستان به جهان آشکار ساخت و در این مورد کارهای بیشتر را نیز انجام داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پاکستان دیروز کمیشنر عالی هند مقیم اسلام آباد احضار کرد تا روی سلسله از درگیری های مرگبار امرای از او صحبت کنه که باعث کشته شدن حداقل 23 نفر در کشمیر تحت اداره هند شده. حداقل 3 تظاهر کننده و یک افسر پلیس به روز یک شنبه در کشمیر مسلمان نشین کشته شده و رقم تلفات ناشی از کشته شدن یک رهبر جدایی طلب افزایش دادند. مقامات هند به هدف متوقف ساختن تظاهرات قیود بر گشت و گذار بعد از او اعلان کردند که مقامات امنیتی هند گفتند که برهان مظفر وانی یک قمندان گروه شورشی حزب مجاهدین همراه با دو تندرو دیگه به روز جمعه کشتن. مقامات محلی میگن که حدود 100 عضو قوای امنیتی در جریان درگیری ها زخمی شده و 3 تن اونا لادرک هستند. پلیس هند کشتن مظفر وانی را یک پیروزی بزرگ علیه تندروا در کشمیر خوانده، جایی که اکثر باشنده هایش مسلمان هستند و از ملیشه ها حمایت میکنند. قابل ذکر است که هند و پاکستان از سال 1940 افت به ای طرف روی مسئله کشمیر 3 دفعه جنگ کردن. موضوعات دیگه مهم بین المللی را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال ساعت 7:45 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که او از انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی 100% پشتیبانی میکند، ولی شرایط باید مساعد شود تا به گونه اساسی انجام گردد. یک دیپوی مهمات داعش در ولسوالی اچین ننگرهار تخریب و 4 عضو این گروه کشته شدند. برای اعتراض بر کشته شدن یک نفر از سوی افراد مسلح غیر مسئول دیروز در پروان مظاهره شد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله مسابقات یک روزه بین المللی امروز با تیم آیرلند مسابقه می دهد. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین هفته جاری به مسکو می رود. و انتظار می رود تریسا می وزیر داخلی برتانیا پس از آن که اندریا لیتسم یگانه رقیب باقی مانده وی در حزب محافظه کار دیروز از رقابت با وی دست کشید، فردا صدر اعظم این کشور می شود. ساعت 7:46 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ما هستین. بعد از یک وقفه کوتاه مرور دارم به روزنامه های بین المللی. رادیو آزادی. روزنامه امریکایی چارلستن پوست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده تحت عنوان عقب نشینی خطرناک در افغانستان. روزنامه به اعلان هفته گذشته رئیس جمهور اوباما اشاره کرده که گفت طالبان هنوز هم برای حکومت افغانستان یک تهدیدند و اعلان کاهش اضافی نیروهای کشورش در افغانستان را کرد. ولی به نوشته روزنامه جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان در اشاره به واقعیت‌های موجود در این کشور می‌گوید به یک تعهد دراز مدت در افغانستان نیاز است. این جنرال امریکایی خواهان ادامه حضور 9800 سرباز امریکایی و حتی بیشتر از آن در افغانستان شده است. به نوشته چارلستن پست، کاهش در شمار نیروهای امریکایی در افغانستان توانایی امریکا و ناتو در این کشور را محدود خواهد ساخت تا در حالات دشوار به اردوی افغان کمک کنند و دنبال گروه‌های تروریستی بروند. روزنامه به بیانات سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام اشاره کرده که گفته است در دیدار اخیرش از قرارگاه امریکا در کابل هیچ کس از کم شدن قوا در افغانستان شکایت نکرد. وی هشدار داد که این کاهش با وجود آن که برای شمار زیاد اندک تلقی می شود، تأثیرات منفی را برای اوضاع افغانستان در قبال خواهد داشت. به گفته گراهام، چون این کاهش در نیروها قوای امریکایی را در حال با خطرات بیشتر مواجه خواهد ساخت که تهدید داعش و دیگر گروه های تروریستی در حال افزایشند. سناتور لنزی گراهام گفته است متاسفانه آنچه رئیس جمهور اوباما امروز کرده این است که کار نیروهای باقی مانده ما در افغانستان و همکار رئیس جمهور آینده ما را دشوارتر و خطرناکتر ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله را در مورد حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به نشر رسانیده تحت عنوان قوانین مخفی جنگ طیاره‌های بی پیلوت. به نوشته روزنامه، اداره رئیس جمهور اوباما در آغاز این ماه شمار تخمینی کشته شدگان غیر نظامی بعد از سال 2009 را در حملات هوایی ضد تروریسم در خارج از عراق، افغانستان و سوریه افشا کرد. در این گزارش 3 صفحه‌ای معلومات کمی در مورد این کمپاین سری حکومت آمریکا داده شده بود، ولی مقامات گفتند در 473 حمله درون یا طیاره بی پیلوت بین 64 تا 116 غیر نظامی کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور اوباما در این زمان دستور اجرایوی را صادر نموده و از ادارات حکومتی خواست راهنمودهای سخت گیرانه تر و تکنولوژی بهتر را برای کاهش تلفات افراد بیگناه در اثر حملات درون در جاهای اتخاذ کنند که امریکا در آنجا مستقیماً در جنگ دخیل نیست. این کشورهای عبارتند از پاکستان، یمن، سومالیا و لیبیا. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که این دستور اوباما قدم است به سوی شفافیت بهتر، ولی این سوال برانگیز است که اوباما حال که چند ماه به ختم دوره ریاست جمهوریش باقی مانده است، چون این کار را می کند. شماری از باشنده های شهر میمنه و منطقه سبز ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب میگن که یک قومندان ازبق جهادی که پدر رئیس شورای ولایتی ای ولایت میباشه جریان آب آشامیدنی و زراعتی بر ولسوالی پشتونکوت و میمنه را از دو ماه به این طرف قطع کرده. رحمت الله رها جزئیات داره.
معترضین مدعی‌اند که غلام قادر رحمانی قمندان اسبق جهادی و قمندان فعلی نیروهای خیزش مردمی از دو ماه بدین سو جریان آب را بر ولسوالی پشتونکوت و شهر میمنه قطع کرده است. محمد صالح یک تن از باشندگان ولسوالی پشتونکوت بر رادیو آزادی گفت
فعلا گشنیز کاو کرتارا چیزا سبزیجات و حبوبات همچنان ترکاری با کلن از بین رفته، تنها درختای ما مونده. بچه های قادر پهلوان میگه که ما آب قطع میکنیم مثلا چند خواست دارن، اما ما خواست اونا مردم لبایت نمیگن. خواستایشان قراری که به سفیدا رفته بودن که اینا گفتن یک سه نفر گفتن که اینا خلاص حالا کنین منطقه سر زمینیت چه برای ما بتین. ما هیچ وقت اینا تحمل نمیم. بخاطر که مردم سراوز دقتری خود ما تقریبا 11 فامیل اومده اینا از دست امونا فرار کرده اومده. ظلم ستمی که در اونجا هستن ما اونها تحمل نمیکنیم. ما در مقابل هر ظلم ستم ایستادگی میکنیم.
وای از دولت و مسئولان محلی فاریاب تقاضا کرد که جلو ظلم و ستم این قمندان را بگیرند. دکتر نور محمد رئیس شورای مردمی ولسوالی پشتونکوت نیز میگوید که در اثر قطع شدن آب هزاران جریب زمین در این ولسوالی و شهر میمنه در حالت نابودی قرار دارد. وی به حضور والی فاریاب که به نمایندگی از معترضین صحبت میکرد با ادامه سخنانش افزود:
ما کسی نشنید، ما گفتیم که امروز تصمیم بگیریم نظامی ما یک کل منطقه ساز ما این شهر رزرفی کردیم، اعتراف لنبریت دادیم، 500 نفر با تجهیزات با پیکان راکت آماده کردیم، پیرا دیشیدان ما مجازا ما دروغ نمیگیم، تصمیم ما جدی 24 ساعت ما ریا شود، خسارای مردم داده شود.
معضله قطع آب از سوی این قماندان نه تنها خشم و احساسات باغداران، زارعین و شهروندان شهر میمنه را برانگیخته، بلکه اعضای جامعه مدنی فاریاب را نیز واداشته تا با حمایت از حرکت مدنی معترضین عمل غیر قانونی این قماندان را محکوم نمایند. سید زین‌الدین آبدی عضو برجسته جامعه مدنی فاریاب در زمینه بر رادیو آزادی چنین میگوید:
فصل فصل است که ضرورت و نیاز شدید داره درختها و زراعت و باغهای مردم به آب، که متاسفانه شخص به نام قادر قماندان که از جمله افراد مسلح غیر مسئول هست در منطقه، روی کدام هدف و یا باجگیری و امتیازگیری از دولت و از مردم متاسفانه آب برای مردم بسته. ما به نمایندگی شبکه جامعه مدنی فاریاب تقبیح میکنیم شدیدن و خواستاری هستیم که مقام ولایت این را به شکل جدی پیگیری بکنن و اجازه ندن که هر فرد غیر مسئول با استفاده از زور و سلاح صدمات جبران ناپذیر را برای مردم وارد بکنه.
از اینکه قماندان رحمانی با خود هیچ گونه وسایل مخابراتی ندارد، نتوانستیم با او ارتباط برقرار نموده و نظرش را در رابطه با این مشکل با خود داشته باشیم. اما محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب، پسر قادر رحمانی، این معزل را یک برنامه سیاسی و توطئه علیه خود و پدرش عنوان کرده، گفت که مسئله قطع آب یک موضوع حقوقی بین دو قریه بوده که باید توسط مقامات محلی فاریاب حل و فصل می‌گردید.
ایران اعلان کرده که لایحه اتهام 3 ایرانی دارای تابعیت دوگانه و یک فرد خارجی که در این کشور بازداشت شدند صادر شده، اما جزئیات بیشتر نداده. از سلطان محمد سرور بیشتر بشنوین.
این 4 نفر که با بریتانیا، کانادا و آمریکا ارتباط دارند گمان می رود همه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بازداشت شدند. علت بازداشت آنها هنوز روشن نیست، ولی شوهر یکی از محبوسین گفته است که سپاه پاسداران به آنها خبر دادند که او در صورت رها خواهد شد که حکومت بریتانیا خواسته های تهران را بپذیرد. خبرگزاری میزان به نقل قول سارنوال تهران عباس جعفری دولت آبادی، نامهای محبوسین را چنین معرفی کرده است: هما هودفر، ایرانی کانادایی، پروفسور متقاعد پوهنتون کنکوردیا در مونتریال، سیامک نمازی، ایرانی آمریکایی، تجارت پیشه‌ای که برای نزدیک ساختن روابط دو کشور میانجیگری کرده و پدر وی هم در ایران نگه داشته شده است، نازنین زاغری رادکلیف، ایرانی برتانوی که برای مؤسسه تامسون رویترز جناح خیریه خبرگزاری رویترز کار میکرد، و نزار زکا، لبنانی ساکن آمریکا که برای حکومت این کشور هم کار کرده است. این 4 نفر به ارتباط قضیه های جداگانه سال گذشته بازداشت شدند. اعضای خانواده و نمایندگان آنها میگویند که آنها مرتکب کدام جنایت نشدند. با اینکه اعلامیه دولت آبادی، سارنوال تهران درباره اتهاماتی که بر این 4 نفر وارد شده است چیزی نگفت، اما رسانه‌های ایران قبلا خانم زاغری رادکلیف را به چیزی که آن را مشارکت در پروژه‌های براندازی نرم رژیم ایران می‌دانند متهم نموده و آقای زکا را جاسوس معرفی کردند. اعلامیه آقای دولت آبادی گفت که 7 نفر دیگر به ارتباط ناآرامی‌های پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 2009 متهم شدند. ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، به این معنا که کسانی که بازداشت شده‌اند نمی‌توانند کمک مشورتی دریافت کنند. در قضیه‌های قبلی افراد تابعیت دوگانه چون بازداشت جیسن رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، مقامات در ابتدا لایحه اتهام را بدون تفصیلات اعلان کردند. سپس رسانه‌هایی که روابط نزدیک با ارگان‌های امنیتی دارند تفاصیل اتهامات را برملا ساختند. کسانی که به ارتباط مسائل امنیت ملی بازداشت شوند در محاکم انقلاب از سوی سپاه پاسداران عقب درهای بسته محاکمه می شوند. رضاییان محکوم شد، ولی سپس در یک بخش از تبادله زندانیان میان آمریکا و ایران رها ساخته شد. در حالی که ایران هنوز علنا خواهان کدام تبادله دیگر زندانیان نشده است، کارشناسان به این باورند که افراد بازداشت شده امکان دارد از سوی تندروان چون کارت چانه‌زنی استفاده شوند.
رنگ های
زندگی.
میشه خدا مرسی کنید.
ما حضرت شاه فرخاری هستم، یکتون از بو افغانستان.
اگه بویم که شما فعلا کجا آمدین، چی میگیرین؟
ما آمدیم فعلا در گلوار سنتر، میگه یک بازار خوب نسبتا در کابل است. میخواستم یک بکس سفری بگیرم دیگه، متاسفانه تا هنوز اون بکس را که من میخواستم نیافتیم. دیگه میگردم طرف که
از خانه، از خانواده، از زندگی شخصی که پرسان کنیم، چگونه است، چقدر راضی هستین از فامیل؟
ما خوشبختانه از فامیل با تمام معنا راضی است. 5 طفل دارم، خانمم فارغ پلی‌تکنیک کابل است، انجینر است، تحصیل کرده است، خودم هم تحصیل کرده هستم، اولادایم هم درس میخوانن. یکی از کسایی هستم که خود را موفق احساس میکنم، با فامیلم سر روابط خوب و احترام متقابل.
از نگاه درس خواندن، مثلا وظیفه‌ای که مثلا خانما میگن که باید وظیفه داشته باشه درس بخونه، از این طرز فکرتون چگونه است؟
طرز فکر ما خانما تا هر جایی که میتونن خودشان برسن به عنوان یک انسان حق دارن، و اما بر علاوه که خانم ما اجازه میتم، خودم تلاش کردم در رساندن خانمم در جایی که با مشکل مواجه شده. ما کوشش کردیم که دستگیری از بوده باشم، و همیشه تا هنوزم خانمم درس میخونه، و دختر ویدارم مثلا 14 ساله، بچیم 16، هیچ وقت نگذاشتیم که فرق بین دختر و بچه بوده باشه، احترام بوده باشه. اما به عنوان دختر و بچه نمیخوایم که فرهنگ زشت که به نام فرهنگ به اصطلاح مرد سالارانه یا فرهنگی که اون از جز فرهنگ دینی است، جز فرهنگ خوب است از نظر من، میخوام که دختر و بچیم زمینا رو برشان یکسان مساعد بکنم. هی دیدیم است
چقدر در خانواده کمک میکنین در کارهای خانه؟
در کارهای خانه را ما گاهی میشه که از خانم زیادتر احساس نکنه که دو میگه خودش خانم وگرد بفهمه. ما تمام غذاها را اکثریتش را میتونم، غیر از غذای افغانی که منتو و آشک کمک برام چیز است او را چی نکردم. دیگه با خانمم رقابت میکنم در غذا پختن. گاهی که خانه میره اون از کار از چیزام دختر و بچیم چیزام میگه پدر غذایی که خودت میپزی مزه دار است. باز میرم به آشپزخانه و خواستم که سنت شکنی بکنم، گرچه من از اطراف هستم، خیشای ما که از اطراف از اونجا میان، زمانی که مرا میبینن که به آشپزخانه میرم به یک دیدی دیگری نگاه میکنن. ولی من تا نیستم آیستایسته به فرهنگ در خانواده و در محیط و در اطراف هم
از ولایت
تخار. من خود مدافع واقعی و کسی میدارم که از حقوق زن به شیوه دفاع بکنم که زنها بتانن به یک جای برسن.
شما موفق باشین، خوشبخت باشین،
سلامت
از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین. یک مرد دیگه افغان به نام صالح محمد صالح به استدیو آمده، و قبل از این که برنامه پشتو را آغاز کنه ازش میپرسم که یگان وقت آشک و منتو پخته میکنن؟